په قدرمنو دوستانو السلام علیکم. لکه څنګه چې ماته معلومات را رسیدل دي، سبا سه‌شنبه د نوروز ورځ ده. نو مخکې له مخکې د نوروز مبارکي درته وایم. په فارسي ادبیاتو کې په خاص ډول د څلورمې او پنځمې پېړۍ شاعرانو او لیکوالانو لکه فردوسي، انصوري، منوچهري او داسې نورو چې لیکنې د اسلام څخه مخکې زمانې پورې اړوند ګڼل کېږي، نوروز د جمشید د پاچاهۍ میراث ګڼلی دی. او هغه معلومات چې ماته را رسیدلي وایي چې له هغې زمانې باور پر دې ده چې هر څوک به چې د نوروز په سهار تر خبرو کولو مخکې یو څه شیرینی وڅکي یا بوره وخوري، نو د کال تر اخیره به یې کال شیرین وي او خبرې به یې په هیچا باندې بدې نه لګېږي. نو هیله ده چې تاسو به د نوروز څخه مخکې له مخکې شیرینیانې تیاری کړې وي او د نوروز ورځې ته به آماده یاست. د ازادي راډیو د نن ورځې اوله خبري مجله زه فرشته جلالزی درته وړاندې کوم، البته د ماښام اوله خبري مجله، او په پیل کې به نوریاس نوري خبرونه وړاندې کړي.
نمره هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو لپاره کلک امنیت نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې نن هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لسو زیات نور ژوبل دي. د سوریې د پایتخت په دمشق په لمنو کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو راپور ورکړل شوی دی. او دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره کلک امنیت نیولی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پوره تیاری نیولی او خلک کولی شي چې په ډاډمنه فضا کې د نوروز په مراسمو کې برخه واخلي.
د افغانستان ملي پولیس خپل ګران هیوادوالو ته په ورځ کې عمله دی او چمتو دی ترڅو خلکو لپاره خدمت وکړي او د امنیت په تنظیم کې قرباني ورکړي او ټول تلاش پیدا کړي ترڅو چې خلک په آرامه دا ورځ ولمن.
سبا د 1491 کال د اوریا حمل د میاشتې لومړۍ ورځ ده چې په کابل او ولایتونو کې په خاص مراسمو سره لمانځل کیږي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په دوبۍ کې د کابل بانک جایدادونه به په راتلونکو دوه درې اونیو کې لیلام ته وړاندې شي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغو جایدادونو او نورو پورونو په ترلاسه کولو سره به د کابل بانک په سلو کې شاوخوا اتیا پورونه بیرته وصول شي.
په شمول د هغه بوک ویلیو چې په کتابونو کې ثبت دي او په شمول د ارزیابیانو چې مونږ کړی دي، مونږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله 80% پیسې ټول قرضې چې د بانک دي 80% به داغي اصول شي. بعضی که دغه به قسط ورکیږي، قرارداد کیږي، به مقاولی به امضا کیږي، اما مهمه ده چې مونږ اصول کو او هغه اصول کیږي. اما تبي چې اوس وخت به ونیسي، خو چوکاټ به قوي وسی، قانوني وسی، مستند به وسی.
ویل کېږي کابل بانک څخه د دې بانک لویو سهم لرونکو او د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو خپلوانو سلګونو میلیونه ډالر په پور اخیستي وو چې دغه بانک له دیوالي کېدو سره مخ کړی و. په دې اړه نور تفصیل وړاندې اورېدلی شئ. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ دفتر یعنی نن د نوي کال په مناسبت په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې په تېر یو کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې 80% زیات شوی. د دې ادارې مسؤول محمد صابر فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د کډې تاوتریخوالی دا لړۍ ختم نشي، نو به دا د رسنیو په وړاندې ډېرې ستونزې رامنځته کړي. نوموړی د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لاملونه د ناامنیو زیاتېدل، له قانون څخه د دولتي مسؤلینو سرغړونه او مجرمینو ته سزا نه ورکول په ګوته کوي. هغه افغان چې ویل کېږي معلوماتو یې په 2010 میلادي کال کې په اروپا کې د تروریستي حملو د خطر زنګ وهلی، نن په جرمني کې محاکمه کېږي. احمد ولي صدیقي چې په جرمني کې اوسي د 2010 میلادي کال په جولای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و. ویل کېږي هغه د توقیف په جریان کې چارواکو ته په اروپایي ښارونو کې د القاعده د حملو د پلانونو جزئیات افشا کړي وو. که چېرې ودش کلن صدیقي د القاعده او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر غړیتوب مجرم وپېژندل شي، نو به ښایي په لسو کالو بند محکوم شي. سرنوالان وایي چې صدیقي ته په 2009 او 2010 کلونو کې دواړو تروریستي ډلو په پاکستان او هم افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې نن هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم شپږم بریالیتوب دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې 15 نورو ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. د افغانستان د کرکټ ټیم بله لوبه له برمودا سره کوي او د بریالیتوب په صورت کې به د ای ګروپ د لومړی مقام ترلاسه کړي او په دې سره به د نیمه فاینال لوبو ته لار پیدا کړي. ازادي راډیو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولیسو نږدې په قبایلي سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس زیات نور ژوبل. د چارواکو ویل د وسلوالو لوري پرون ناوخته په میرانشاه کې پر یوې پوځي پوستې تر حملې وروسته په نښتو کې څلور وسلوال او یو عسکر وژل شوي. چارواکو دغه راز وویل چې پوځ په ځوابي حملو کې نن سهار وختي د مشکوکو وسلوالو خوندي ځایونه په نښه کړل چې په ترڅ کې درې ولسي وګړي ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. تر اوسه مستقلو منابعو د تلفاتو په اړه د پوځ دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. د سوریې د پایتخت دمشق په لمنو کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپور ورکړل شوی دی. د اپوزیسیون د فعالانو په وینا ویل شوي چې د حکومتي ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ وسلوالو ترمنځ سخت ډزې تبادله شوي او د په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې په دغو نښتو کې اتلس حکومتي عسکر ژوبل دي. له بلې خوا د سره سلید نړیوال کمیټې مشر جاکوب کلین برګر به نن په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي سوریې ته بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. هغه له لاوروف سره له خبرو مخکې وویل په خوشنۍ سره زموږ څېړنه ښیي چې په سوریه کې بشري وضعیت تر ډېره حده مخ په خرابېدو دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ یوازنی سازمان یو چې د سوریې له هلال احمر سره په ګډه په ناکرارو سیمو کې فعالیت کوو. هغه وویل د هومس په څېر له محاصره شوو سیمو د ټپیانو د لیږدولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د ورځې دوه ساعته اوربند رعایت شي. او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی نن وویل چې د هېواد په جنوب کې د یهودانو په یو ښوونځي کې د درېو ماشومانو په شمول د څلورو کسانو وژنه یوه ملي تراژیدي ده. هغه دا څرګندونې د تولوس په ښار کې د پیښې له ځای څخه د لیدو په مهال وکړې. په دغې حملې کې چې نن سهار په تولوس ښار کې شوي یو شمېر نور ژوبل دي. د یو وضعیت کړکېچن ښودل شوی پولیسو په هغه وسلوال پسې و چې د عیني شاهدانو په وینا په یوه موټرسایکل سپاره و. د دوشنبې د ورځې حمله وروسته تر دې ترسره کېږي چې تېره اونۍ په سیمه کې په دو جلا حملو کې درې فرانسوي عسکر وجل شویو. داودی دی سات مهم خبرونه.
د ماشام شپږ بجې او و دقیقې سوې. د ازادي راډیو قدرمن دوستانه په دغه دیش دغه خبری مجله کې به ورسته ووري چې د افغانستان د سولې علي شورا د 1401 نوې هجری لمریز کال په مناسبت په پیغام کې ویلي په چې په نوې کال کې به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅو ته پراختیا ورکوي. په دې خبرونه کې به ووري چې د مالیه وزارت وایي له خصوصي بانکونو څخه د مامورینو د معاشونو د اجرا پروسه به حتی تر ولسوالیو پورې وغځوي. په دوبۍ کې د کابل بانک شتمنۍ به په راتلونکو دوو اونیو کې لیلام سي. په تېر یو کال کې د خبریالانو په وړاندې تشدد ولې زیات شوی دی او دا به هم واوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په نوروز کې د امنیت د ټینګولو لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. دغه تدابیر څه دي؟ د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د خبرونی اول مطلب مو په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط د سولې علي شورا یو اعلامیه خبر کړی ده او په دغه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې په نوې کال کې به په افغانستان کې د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د دې شورا ځینی غړي د ازادي راډیو د خبريال د رپورت په حواله ځینی حکومتي کړي او د دې شورا ځینی غړي په دې برخه کې په ناغېړې تورنوي. د ازادي راډیو خبريال محمد وایس سمیم په دې ارتباط له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا په دغه پیغام کې افغان سیاسي مشرانو او وسلوالو مخالفینو ته سپارښتنه شوې چې د سولې د حل زلو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. دا پیغام د نوي کال په مناسبت د دوشنبه په ورځ خپور شوی او په کې د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل شوې چې د سولې په ټینګښت کې له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم د سولې عالی شورا په دې پیغام کې دا ډاډ ورکړی چې خپل حل زلو ته به دوام ورکړي، خو د دې شورا یو غړی ځینې حکومتي کړی او د شورا غړي تورنوي چې په دې برخه کې رښتینی هڅې نه کوي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر مولوی قلم الدین چې د سولې د عالی شورا غړی هم دی وایي که رښتینې هڅې وشي نو ډیر ژر پخلاینه کیدی شي.
د سولې شورا کې هم سته داسې خلک چې صلح نه غواړي، په افغانستان کې هم دغه خلک سته، په حکومت کې هم دغه خلک سته، د حکومت په اپوزیسیون کې هم دغه خلک سته. صلح د دوی لپاره ضرر ده. صلح خو د افغانستان خلک غواړي چې ضرورت ورته لري وږي دي. ټول طالبان صلح غواړي، څه څوک ورسره وکړي. او که حکومت نه غواړي، که خارجان دي نه غواړي، ملل متحد نه غواړي، امریکا نه غواړي، که وغواړي دغه صلح په یوه میاشت کې راتللی شي به وطن به ګل و ګلزار وي، خو ټول دروغ وایي.
که څه هم ښاغلي قلم الدین په ځانګړې توګه د کوم کس او یا کومې ډلې نوم ونه ښود، خو ویل کېږي د دې شورا ځینې هغه غړي چې د حکومت په اپوزیسیون کې شامل دي نه غواړي د پخلاینې دا بهیر بریالی شي. د سولې د عالي شورا د دې غړي لخوا دا انتقاد په داسې حال کې شوی چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د سولې خبرو لړۍ ځنډولې ده. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د دغه ډلې دوه اساسي غوښتنې چې یو یې په قطر کې د دفتر پرانستل او بل یې د زندانیانو تبادله وه نه دي عملي کړي. که څه هم د سولې له خبرو نه د طالبانو شاته کېدلو د خلکو په منځ کې یو لړ پوښتنې راولړې کړي، خو مولوي قلم الدین وایي طالبان د سولې غوښتونکي دي او که غوښتنې ومنل شي هغوی سوله مني. ښاغلي قلم الدین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغان حکومت سره هم د سولې خبرې رد کړي دي. خو د ولسمشر ویاند ایمال فیضي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي د طالبانو وروستۍ اعلامیه د دوی په هڅو کوم منفي اغېز نه دی کړی او د دوی تماسونه د پخوا په شان دوام لري. په ورته وخت کې افغان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني چارواکو څخه غوښتي چې د طالب مشرانو سره د افغانستان دولت د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. که څه هم ویل کېږي چې اسلام آباد د افغانستان حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
خودی ما تو دور هم تو فکر کی چیز ده بیا ده نو کارنو.
آزادی رادیو د کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژنی سترګې پلار وسی زمږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د مالیه وزارت وایي چې په پام کې لري د خصوصي بانکونو له لارې د دولتي مامورینو د تنخواه د ورکولو سیستم لا پیاوړی کړي او دغه خدمات د ولسوالیو تر حده پورې پراخ کړي. د اوس لپاره دغه ماشونه د څلورو خصوصي بانکونو لخوا ورکول کېږي. خو د مالیه وزارت غواړي چې په دغه سیستم کې نور بانکونه هم شامل کړي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت غواړي چې د بانکونو له لارې د دولتي مامورینو د تنخواه د ورکړې قراردادونه هغو بانکونو ته ورکړي چې د دوی شرایط پوره کړی شي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د بانکونو له لارې د دولتي کارکوونکو د تنخواه د ورکړې سیستم د ولسوالیو تر کچه پراخ کړي، سو د تنخواه د ویش سیستم لا شفاف شي. د مالی وزارت د خزانه رئیس محمد اقا د دوشنبه پر ورځ رسنیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د قراردادونو بل حق بانکونو سره کېږي چې د ولسوالیو په کچه بانکي خدمات برابرول شي. د وای د وصل لپاره موږ یو بل قرارداد لرو چې په دې کې په خوخی سره شپږو بانکونو برخه اخیستې ده او دا قرارداد تر کار لاندې ده. ان شاء الله د دې قرارداد په منځوریدو سره به چې له خصوصي بانکونو سره کېږي موږ وکولای شو چې د ولسوالیو په کچه هم د تنخواه د ویش سیستم پراخ کړو. څنګه دولتي مامورینو ته د بانکونو له لارې د تنخواه د ورکړې سیستم د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې فعال کړی شو او د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دولت 4.5 لک کارکوونکي له دې لارې تنخواه اخلي. د اوس لپاره دا خدمات یوازې د څلورو خصوصي بانکونو لخوا برابرېږي چې پکې نوې کابل بانک، عزیزي بانک، میوند بانک او بختر بانک شامل دي. د مالی وزارت د خزانه رئیس وویل چې دوه نورو بانکونو چې افغان یونایټیډ بانک او حبیب بانک پکې شامل دي هم خپل وړاندیزونه دوی ته سپارلې دي او هیله ده چې د دوی شرایط پوره کړی شي. یو شمېر دولتي مامورینو هم د مالی وزارت په دې اقدام خوښي څرګنده کړې او ویلې ده چې له دې سره دوی خپلې تنخواوې په منظم ډول ترلاسه کوي.
محمد ایوب موږ پولیس یو ماش د کابل بانک نه اخلو او وس ډیر سہولت راغله ولا چې ورشو کاټنه چې کې وس ماشه موله نه راکې وس را روان شو
نیم نو ما انجینر ظاهر برکت شارسازه په وزارت کې کار کوم ماشونه موږ د بانک له طریقه اخلو د کابل بانک له طریقه سہولت هم ده چې په ماین وخت باندې راځي هر وخت سره ورشي ورته پیسې تورکوي
بانکونه د هر وخت وراله په هر ټیم کې وراله په هر ځای کې وراله
خلا هم ټولو دولتي ادارو دا سیستم نه دی خپل کړی او وس هم یو زیات شمېر دولتي مامورین په دودیزه بڼه له خپلو متمدونو څخه تنخواوې اخلي که څه هم دا سیستم له ډېر پخوانه مروج دی خو اوس اکثره کتونکي د سیستم په بدلولو ټینګار کوي او وایي چې دولتي کارکوونکو ته باید په دې برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي دا چې د مالیې وزارت به په څومره وخت کې دا سیستم په بشپړ توګه او په ټول هیواد کې پلی کړی شي دا ځواب به راتلونکي وخت وایي
بیا هم بانکی او مالی مسایلو ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک مسولین وایي چې په دوبۍ کې د کابل بانک جایدادونه به پرلونکو دوه اونیو کې لیلام سي. د چارواکو په وینا په دې ډول به د کابل بانک زیاته قرضه ترلاسه سي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین په دې مسله باندې د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه لري.
د افغانستان بانک په دې روسي کې ویلي و چې د کابل بانک موضوع پورې اړوند ځینې جایدادونه په دوبۍ او کابل کې لیلاموي. د دغو جایدادونو د لیلام مسأله چیرته رسیدلې؟
اول خو ډېرې دغه جایدادونه انتقال شوې د بانک په نوم شوې دي. دویمه پروسه چې لیلام کومه د خپل طبي د بعض جایدادونه په خارج د افغانستان نه دي. د غیظ مقررات او قوانین او لوایح بلیدل کیږي. بیا د افغانستان خپل لوایح هم لیدل کیږي چې به تر توګه څنګه کولای شو چې لیلام کو او هدي اعظمي پیسې دینه لاسته وړو. په دې اړه باندې موږ یو مکتوب یو مختلف ارګانون ته لیږلی ترڅو هغوی خپل نمائندگان معرفي کې بل خصوص وزارت مالیه وزارت عدلیه د خپل نمائندگان معرفي کې موږ کولای شو دا جایدادونه لیلام کوو هدي اعظمي پیسې لاسته راوړو.
په دوبۍ کې په کابل بانک پورې اړوند کوم جایدادونه چې دي د دوبۍ په کومه برخه کې دي؟
دا په دوه ځایونو کې دي. خپل په دوبۍ کې دي، یو په پام جمعیره کې دي او بل یو بزنس بی ورته په برج خلیفه سره د غلطه نږدې دي.
تاسو تقریبا کوي چې دغه جایدادونه په لیلامولو سره به د کابل بانک څومره قرضه حاصل شي؟
عمومي درته وویل شمانه تنه دغه یو بخښ نه دي چې دې سره به څومره حاصل شي. په شمول د هغه بوک ویلیو چې په کتابونو کې ثبتي او په شمول درځابېنه چې مونږ کړی دي، مونږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله 80% پیسې ټول قرضې چې د بانک دي 80% به دغه اصول شي.
دغه 80% د کابل بانک قرضې چې تاسو سولوي دغه لپاره تاسو څومره وخت اړتیا لري؟
وخت خو ډېری ځکه بعضې دغه به قسط ورکیږي، قرارداد کیږي، به مقاولي به امضا کیږي، اما مهمه دا ده چې مونږ یې اصول کو او هغه اصول کیږي. اما تبي دا چې اوس وخت به ونیسي خو چوکاټ به قوي وسی، قانوني وسی، مستند به وسی.
دغه دلیلان پروسه عملاً په دوبۍ کې تاسو وخت شروع کی؟
اوس خو نمائندگان غوښتي دي چې هر وزارت او هر اداره خپل نمائندگان معرفي کړي. چې دا را معرفي کړ په ظرف دوه درې هفتو کې مونږ زو عمل ته د پروسه شروع کوو.
دا څه ویل شي چې د پامیر هوایي شرکت چې هم د کابل بانک په قرضې پورې اړوند موضوع ده، د افغانستان بانک غواړي چې د پامیر شرکت هم د طلبي ته وړاندې کړي. دغه مسله څومره پرمختللې؟
مونږ د دې په بررسۍ په حالت کې دا دوه شکل لري. یو دا چې من هیڅ یو شرکت باید خرچي سره د ټولو اجناس ټول شتمنۍ او د ټولو مال او جایداد چې لري کله د بازي تیاری وسم په بازي مملکتونو کې دي هغه بر راوړل غواړي. ټول به بررسي کول غواړي به په دې کې تخنیکی خلک استعمالول غواړي چې د دې ارزیابي او چې د دې اصلي قیمت څومره دی به معلوميږي چې مونږ یو ځل دا وړاندې کو او څوک دې ته حاضر شي چې واخلي.
په افغانستان کې تر اوسه داسې کوم بل شرکت شته چې غوځړه کړې وي چې دغه د پامیر شرکت واخلي؟
څو شرکتونو زړونه خکړې دي او خپل دلچسپي ښکارا کړې ده چې مونږ دلچسپي لرو چې دا شرکت واخلو.
هډوال څه به ورسي پښتنه داسې اندېښنې موجود دي چې ځینې نور بانکونه کې دای شي د کابل بانک له سره ویش سره مخسی؟ تاسو جواب څه دی اندېښنو ته؟
زموږ معلومات دا ښکاره کوي چې دغه مطلق اوازه ده، غلطه خبره ده، صحیح شواهد نشته چې نور بانکونه هم د دې سرنويش سره مواجه شي. د افغانستان بانکي نظام مسؤل دی، داسې مشکل موږ نه ګورو.
دا د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین مرکه.
او د ازادي راډیو د 1290 کال شخصیت ده.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
سبا سهار په اتو بجو به د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې د ازادي راډیو د سشکال شخصیت درته معرفي سي. نو لطفا ازادي راډیو واورئ او وګورئ چې څوک به د ازادي راډیو د سشکال غوره شخصیت وي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به مو اوریدلی وي چې په روسیه کې د ایران د لوی رستیزم رستیال وویل چې په افغانستان کې با پنج دیر اتلونگی که داسی گردلی او گروپونه پیداست چی دفغه امریکایی زواکونو پزد با عملیات پیل کری دوی دغه چارواکی دا افغانانو چخه هم غشتانه کری و چی دا امریکایانو پزد پورتسی خو دا افغانستان دا سیاسی چارو یشمیر کارپوهان و ایده دا افغانستان پا مسائلو که دا ایران مستقیم مداخله ده او د ایرانی چارواکو دا ډول څرګندونی د وی ایديولوژیکي جګړې برخه بللې و د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانګزی د هرات پوهنتون له محصلینو سره خبرې کړې دي او د هرات پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له یو شمېر استادانو سره دغه مسله څېړلې ده له هغه ځای رپورټ لري
د هرات د پوهنتون غنه محصلینو ازادي رادیو سره په خبرو خپل یواد کې د ایران لاسوهنه تر مرګ سرګند وګڼله وی ویل نور د خلکو حوصله ختمه او باید حکومت لاسوهنه لنډ کړي د حقوق د څنګه یو محصل عارف عرفان یو له همداسې کسانو څخه د ازادي رادیو ته وویل
ما خودم گپای جنرال ایرانی را شنیدیم که مردم افغانستان
ما د ایرانی جنرال خبری واردی چې افغانان د امریکای عسکرو په ضد جګړې ته یې هڅول دا بربند مداخله ده زخته ډېرې خوا بدی کړم او افغان حکومت څخه غواړم چې نور د ورته دسیسو په وړاندې چپه خوله پاتې نشي زغرد جواب ورکړي ځکه ذاتي زموږ خلک د جګړو توان او نه هم ناټو دلته د اشغال نیت لري چې خلک یې په وړاندې وسله واله مبارزه وکړي د ایران د پوځي او لوړ رتبه قومندان د شنبه په ورځ له افغانانو وغوښتل چې له خپل هېواد څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره له قوې څخه کار واخلي د خبرونو په اساس د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران یو لوړ رتبه جنرال او د ایران د لوی درستیز مرستیال مسعود جزایری ویلي چې داسې نښانې شته چې افغانان به په نږدې وخت کې د امریکا د متروکې او له کاره لوېدلې امپراتوري په ضد یوه تازه جبهه پرانیزي جزایری ویلی دی چې دا سنخانې شته چې په نګدی راتلونکي به د مقاومت نوې ډلې په افغانستان کې جوړ شي ترڅو په دغه هیواد کې د امریکا پر عسکر واو غټو حمله وشي پښتنه دا ده چې ایران یا بل گاونډي هیواد څومره دلته د ناټو د ځواک پښتون کې د ورته خبرو کولو حق لري جواب مې د هرات پوهنتون د حقوقو د څانګې د نړیواله سیاسي علومو استاد عبدالرشید فیضی څخه وپوښتوي ویل نه ایران او نه هم بل کوم هیواد اتبا په ځانګړي ډول مامورین حق لري چې ورته لمسونکي څرګندونه وکړي دا ځکه ناټو دلته د نړیوال سازمان په موافقه او تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانانو په خوخه راغلي ده
غیر از اگر در کشورهای منطقه و کشورهای دنیا هر مقامی از آدرس مقامات حکومتی یا کسی اگر در امور داخلی افغانستان
هر هیواد هغه کسی گاونده یا بلوی که اتباع د افغانستان په حق له رسمي موقف څخه نظر څرګندوي د افغانستان کورنۍ او چارو کې څرګند لاسوهنه ده او باید اجازه ورنکړه شي
او سم یو بل رپورت د مطبوعاتو د ازادي او د خبريالانو د مسؤلیت پاړه د کابل کې د رسنیو د څارنې دفتر نای د دوشنبه په ورځ د نوي کال په مناسبت په خپل رپورت کې وویل چې په تیري وکال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تشدد اندازه زیاته سوې ده دا چې ولی په دې ارتباط د ازادي راډیو خبريالانو ناجیه صاپوي رپورت لري
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره نه په خپل دی راپور کې په هیواد کې موجود ستونزو ته په اشاري اندېښنه څرګندوي چې په روان کال کې به دا تاوتریخوالی لا زیات شي دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته سوال شوي په حکومت انتقاد شوی چې د خبریالانو د وژنې د دوسیو په تعقیب کې پاتې راغلي او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي سبب دی د دې ادارې یو مسؤول محمد صابر فهیم ازادي راډیو ته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم وړاندې کړې
هغه ځانګړې قضایي محکمې چې باید د خبریالانو هغه تاوتریخوالي او هغه ستونزې باید وسیړي هغه سه یو ځانګړې محکمه په افغانستان کې شتون نه لري د هغه د شتون د پرته څخه موږ نشو کولای چې د خبریالانو قضیه او کیسونه په سمه توګه پرمخ بیاو
خغلی فهم زیاته کړه په تیر میلادي کال کې څلور تنه ژورنالیستان په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوي او سږ کال د ژورنالیستانو پر وړاندې د دولتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو او په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لاملونه د نامنیو زیاتېدل له قانون څخه د دولتي مسؤلینو سرغړونه او مجرمینو ته سزا نه ورکول په ګوته کوي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت هم د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي او وایي چې دوی بیلابیل ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې کړې تر څو د ژورنالیستانو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر اطلاعات و فرهنګ با وزرای دفاع ملی وزیر
صاحب داخله دی وایي د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ملي امنیت ادارې کورنۍ چارو وزارت او ځینو نورو ادارو سره خبرې کړې دي تر څو د دوی امنیتي کسان خبریالان سره له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی هم پوره ژمنه کړې چې غوښتنې به پوره کېږي او په دې برخه کې به همکاري کوي.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې رسنۍ په بې ساري ډول وده کړې او د افغان دولت په مهمو لاسته راوړنو کې شمېرل کېږي، خو له دې سره سره په دې موده کې یو شمېر خبریالان په ناوړه توګه وژل شوي او د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د کتونکو په باور که د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونه نیول شي نو لرې به نه وي چې رسنۍ خپل اغېزمنتوب له لاسه ورکړي.
خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې سبا نوروز دی، د نوروز په مناسبت پروګرامونو او رپورټونو په لړ کې د کورنۍ چارو وزارت د ویان سره غږیدلی یو. د کورنۍ چارو وزارت وایي د نوروز د جشن لپاره په ټول افغانستان کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي او له دې بابته کومه اندېښنه نشته. د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره حمید مومند مرکه لري.
صدیق صاحب محترم، که تاسو دا ووایئ چې د سکل د نوروز لپاره، د نوروز د جشن لپاره د کورنیو چارو وزارت څه ډول امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي؟
زه د افغانستان د ملي پولیس په نماینده خپل ګران هیوادوالو ته د نوي کال د رسېدو په مخه مبارکي وایم او د افغانستان ملي پولیس خپل ګران هیوادوالو ته په ورځ کې آماده دی او چمتو دی تر څو خلکو لپاره خدمت وکړي او د امنیت په تنګښت کې قرباني ورکړي او ټول تلاش پیدا کړي تر څو چې خلک په آرامه دا ورځ ولمند.
څه ډول ځانګړي تدابیر نیول شوي دي سو خلک په ډاډمنه فضا کې وکړه شي د نوي کال لپاره چې کوم مراسم دي هغه ولمنځي؟
د څو ورځو راهیسې د افغانستان ملي پولیس د امنیتي پلان پر بنسټ باندې خپل تدابیر نیولي دي او ضعیف په ټول افغانستان کې په ډېر جدیت باندې ترسره کوي او ټول کوشش مدایي چې د نورو امنیتي ځواکونو سره د دغه نیول شوی پلان پر اساس باندې خلکو ته د امنیت پر راوستلو کې کوشش وکړي.
تاسو په دغه تدابیرو کې ځینې تصفیوي عملیات خو به نه وي شامل، ځکه کله کله په تدابیرو کې داسې هم کېږي چې امنیتي ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات ترسره کوي.
عملیاتونه خو د نورمال په توګه باندې همیشه ترسره کېږي. موږ هر 24 ساعته د 2 څخه تر 15 شپږو پورې تصفیوي عملیاتونه لرو، هغه به حتماً دوام لري، هغه به نور هم لا زیات کېږي. نو دغه عملیاتونه د هغه اطلاعاتو پر اساس باندې هم ولاړ دي چې نور امنیتي ځواکونه موږ ته رارسوي او موږ خپل هغه استخباراتي نهادونه ورباندې کار کوي، هغه به هم جاري. خو د افغانستان په ښارونو کې د نظم او امن په ساتنه کې هم خپل تدابیر پولیس لري، نو ټول کوشش به دی چې نوی کال په ښه توګه باندې ولمانځي.
تاسو صدیقي صاحب اشاره وکړه چې په دغو امنیتي تدابیرو کې تاسو سره نور امنیتي ځواکونه هم ښکېل دي، آیا د بهرنیو ځواکونو څخه هم تاسو مرسته غوښتې ده؟
اول دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ګډه باندې او په یو تشکیل مساعي کې دغسې پلانونه جوړوي او د تطبیق دپاره په ګډه سره کار کوي، او که ضرورت وي او د پلان پر اساس باندې هغوی ته ضرورت وي، کوم حمایوي ضرورت وي، نو دا هغوی به هم حتما مرسته وختل کېږي.
صدیقي صاحب، د ملي امنیت ادارې اعلان وکړ چې د نوروز د جشن د تقریبولو لپاره البته وسله والو مخالفینو ځینې هڅې کړې وې، دوی ځینې کسان نیولې هم وو. په خپله د کورنیو چارو وزارت داسې څه معلومات لري، داسې کوم ګواښونه متوجه دي که نه؟ فعلا
نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ملي پولیس په ګډه د امنیتي ملي ریاست سره کار کوي، نو دا هغوی دا اقدام ډېر د ستاینې وړ اقدام دی. هغوی به خپل کارونه کوي، په ګډه سره به کار کېږي تر څو چې هر هغه اقدام د دښمنانو چې غواړي دغسې ورځ د خلال کړي هغه بشن کېږي.
د نوروز د ورځې د امنیت لپاره ویل شي صدیقي صاحب چې په څومره شمېر کې امنیتي ځواکونه د امنیت د ساتلو دپاره چمتو شوي دي؟
په مجموع کې زموږ پولیس په هر ولایت کې او په لویو ښارونو کې په ولسوالیانو کې کافي شمېر پولیس او پوځ تر څو چې امنیت ساتي او د وظایفو د اجرا ساعتونه مغزول شوي دي، ګزمې هم زیاتې شوي دي او نور ټول هغه تدابیر نیولي دي چې تسو امنیت وساتي. د افغانستان ملي پولیس د نظم عامه قطعات او واکنه سری قطعات ټول په آماده باش کې دي او دوی 23 ساعته وظیفه اجرا کوي تر څو چې هر هغه احتمالي ګواښ دغه ورځ ته متوجه یا خنثی کړي. نو په کافي شمېر پولیس ځای پر ځای دي او دوی ګرمۍ او ساعتونه ډېر زیات کړي دی وظیفو، نو کوم خاص نگرانی موږ نه لرو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد جمال له پروان څخه په خپل پیغام کې لیکلي د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو د مسؤلینو څخه هیله کوو چې سبا دې په کابل کې په لارو سړکونو باندې د نظم د ټینګولو هڅه وکړي، ځکه د نوروز په ورځ به د موټرو بیروبار ډیر زیات وي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې زسم نسم لوستلای، د په خپل اس ام اس کې په دې پیغام کې لیکلي دي، افغانان باید د خپل وطن د جوړولو لپاره په خپله کار وکړي او په خپله لاس سره ورکړي او له نورو څخه ګیلې کول ګټه نه لري. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو اوله خبری مجله هم دمروازه فرشته جلال زی اجازه غوړم. تاسو ته شنو روز غوړم او سبا